په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شو ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم مخکله چې د خبرونه معرفي وکړم په لیدې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي ټوماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سه شنبې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورنۍ مشروعیت او رغند خبرو اترو لپاره اړین باور هم کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو لا ویسا جولیا پارسیا او ندا پروانی د خوشې کېدو لپاره پیل شوی دی. پاینه حال کړي اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسیو د مشر جوزف امبوریل ویاندې نبیلا مصرالی په یو پوسټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشې کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له شپږ میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی او دوه نورې ښځینه فعالانې په دې وروستیو کې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر احمد خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظیه احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درې مناسبت کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کوي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلېږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته کابل ته نوی سفیر استولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېرې اونۍ د ماسکو فارمټ شپږمې غونډه کې د ګډون په هدف لومړی ماسکو او بیا د تاتارستان جمهوریت مرکز کازان ښار ته تللی و. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دې وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د ښویېدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته پرانستل شوه. د دوی په ټکو د لارې د بندوالي پر مهال موټرو پر یوه فرعي لاره باندې تګ راتګ کوو. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق وایي د بدخشان په مرکزي روغتون کې په ورځني توګه شاوخوا 800 ماشومان زیږي. دا اداره وایي د نړیوال بانک په مرسته په افغانستان کې د دې او نورو روغتونونو ملاتړ کوي څو نړۍ ته تازه راتلونکي افغان ماشومان د سالمې زوکړې فرصت او مناسب روغتیایي شرایط ولري. د روغتیا نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلو شپږو ګاونډیو پرتله د ماشوم زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته ستنول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبې ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. دغه شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمه یې وروسته له هغې خوش شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هند کې د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. د دغه سیالۍ چې د باران له امله پیل ځنډېدلی و په چا افغانستان ګټلې او توپ وهنه یې غوره کړې ده. تر دې مخکې له جنوبي افریقا سره د افغانستان تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکې پنجشنبې په ورځ د انګلند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبې سره پیلېږي. افغانستان به د راتلونکې شنبې په ورځ له بنګلادیش سره د لوبې ډګر ته وځي. او ساینس پوهانو پیر اګوستینی فرینیک کروز او انیل هولر د لمر د مختصر وړانګو چې لنډې شېبې ثبتوي په اړه د خپلو تجربو په خاطر نن د فزیک په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. د دوی موندنې له بشریت سره د اټومونو او الکترونونو د نن نړۍ د څېړنو لپاره نوې وسیلې په لاس ورکوي. کروز دوهم هنګري دی چې په روانونی کې د نوبل جایزه ګټلې. له هغې یوه ورځ مخکې کتلین کاریکو د طب په برخه کې د نوبل جایزه له یو بل ساینس پوه سره یو ځای ګټلې وه. ساینس پوهان اگوستینی او هیلر په فرانسې کې زیږیدل دي. دا جایزه د ساینس په نړۍ کې تر ټولو معتبره جایزه ده چې د سویډن د رویال د علومو اکاډمي لخوا هر کال ورکول کیږي. آزادی رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره د طالبانو مبارزه د دوحې د هوکړې پر بنسټ نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره ده. په دې اړه مو د چارو له یوه شنونکي سره هم مرکه کړې.
دا جغرافیه طالبان توافق دا به دوه ساعت کېږي او دوی ورته ساتي المګول څلوېښت نیم لپاره افتکر روان دي او نور د پادشاهم پیسې راځي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو په نوې ډلې کې د افغانستان د سفارت په تړل کېدو انڅرخي.
لویا ستونزا په اوسنی وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي په کلاز یو کړکېچن حالت دی، یعنی یو لویا حقوقي خلا ده.
دا به هم واوري چې د غزنی او شمیر اوسیدونکو وایي ورزه شکلپونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځني فشارونه کم کړي. البته ذهني
دلته یوازې په دې فکر کې چې خپل بدن جوړ کړو، صحت ته کار وکړو او له نشو له ځینو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پرېږدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش له خراسان څنګه سره د طالبانو مبارزه د دوحې د هوکړې پر بنسټ نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره ده. جمهور پال مکال چې د جو بایدن د ادارې پر پالیسیو تل انتقاد کړی دا څرګندونې په هغه اعلامیه کې کړي چې پرون دوشنبه د کمیټې خبره کړې ده. مکال دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د دوحې د تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې چې هیڅ یې تر هغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالاتونو یا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. له دې مخکې ډېرو امریکایي چارواکو د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه بریالۍ بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس وست تېره میاشت ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان څانګه یوه جدي اندېښنه ده، خو د ده په خبره طالبانو یې وړتیا کمزورې کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د ادارې کلک منتقد دی، له داعش خراسان څنګ سره د طالبانو مبارزه د دې ډلې داخلي قدرت د دوام لپاره بولي، نه د دله قوله د دوحې د هوکړې پر بنسټ. د هغې دا څرګندونې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون یوه اعلامیه کې خبرې کړي. د اعلامیه د جمهور رئیس بایدن حکومت د هغو څرګندونو وروسته خپره شوې چې تېره اونۍ یې ویلي وو طالبان د دوحې د تړون په بنسټ له ترهګرۍ سره مبارزه کوي. خو د ښاغلي مکال په اعلامیه کې له داعش خراسان څانګې سره د طالبانو مبارزې ته په اشاره لیکل شوي، په حقیقت کې طالبان د خپل واک د دوام لپاره د خپلو داخلي کوښښونو په دوام چې له 2014 کال راهیسې کوي له خپل القاعده متحدینو سره یوځای د خپل ګډ دښمن داعش خراسان څانګې په ضد جګړه کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو تر اوسه له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي او که رښتیا هم دا ډله له ترهګرۍ سره مبارزه خپل مکلفیت بولي، القاعده ډلې ته به یې د پیسو ورکولو، د هغوی د ساتنې او ترې د ګټه اخیستلو پر ځای د القاعده د لمنځه وړلو لپاره کار کړی وی. تر اوسه سپینې ماڼۍ د ښاغلي مکال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو په افغانستان کې یو شمېر رسنیو د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې هغه دا موضوع رد کړی ده او ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځپلی. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې او القاعده ګواښ جدي بولي چې په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک استازی اریک لورسن په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. هغه چې پرون یې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د نړیوال تروریزم د ګواښونو په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل داعش او القاعده لا هم نړیوالې سولې او امنیت ته لوی ګواښ دی.
داعش او القاعده ډلې لا هم د نړیوالې سولې او امنیت پر وړاندې لوی ګواښونه دي، که څه هم داعش په سوریه او عراق کې د ځمکې پر مخ ماتې خوړلې، خو بیا هم د سیمې او ترې ورهاخوا لا هم د پام وړ امنیتي ګواښ دی. د داعش د خراسان څانګې پر ضد پرمختګونو ته په پام د دوی اوږدمهاله سرخوږی د افغانستان سیمې او او د لویدیز لپاره د اندېښنې وړ دی.
د ویلو ده چې روان کال د اګست په 15مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وونوکوف وویل په افغانستان کې شل ترهګري ډلې فعالې دي. هغه دا هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسله والو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیږي، خو د طالبانو حکومت یې دا راپور رد کړ.
په همدې موضوع کې تمکیګ د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مکال د وروستیو څرګندونو په باب د سیاسي چارو له شنونکي عزیز الدین مارش سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د هغه څرګندونې له حقیقت سره څومره اړخ لګوي.
دا جغرافیه طالبان توافق دا بدو ساتل سي او دوی ورته ساتي او موږ څلور نه پاره فکر روان دي او نو د پادشاهان پیسې راځي. دې کچې دا مسائل ریایي تروخي او حقیقتونه له طالبان څخه نه وایو کی خپل راپور د سیادي او جوړ حکومت جوړ کی یو موقت اداري نه دایمي اداره جوړ کی معیاري سندر حکومت چې اساسي قانون دي دوه پدې پیدا حکومتداري سم نه ده او دا ډول حکومت مخته نه سي. خو دې پدې پیږي چې با پروتوکول څه په دوه کې سم دي دا یو ځانګړي څلور توکي اماده او دا زمي مطبوعات راوتي هر څه چې نړۍ ورته وایي افغانانو ته وي طالبان ستاکر راوتي دا خپل یو تجسر ده یا اوس پټه ګونګه خبر ده.
له نړۍ سره د طالبانو ژمنه تر ډیره یو امنیتي ژمنه ده او هغه دا چې دوی به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه شي. نو طالبان مشخصا د القاعده شبکې د کنټرول په برخه کې څونه بریالي او ستاسو په نظر
طالبان په دې کچه نه دي او په دې واسه نه لري چې نړۍ هېوادو ته یا د سیمې هېوادو سره خوږی جوړ کړي. خپله په افغانانو کې په طالبانو کې په حاکمانو کې دا وس قدرت نه سو سي یا سیاست ممکن داسې څه خپل د افغانستان د ملي ګټو دپاره او یا مثلا بل هېواد ته کوم ضرر خطر ورسوي دا نه رسوي، ځکه په ډاګه باندې طالبان هم اطمینان ورکوي چې کوم مشکل به بل هېواد ته پېښ نه سي او دا پېښېدونکی نه ده. صرف بل هېواد ته کوي چې افغانستان خاوره استعمال کړي دای کار کړی.
په امریکا متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي او په امریکا کې دوه پیاوړي سیاسي ګوندونه تر ډیره په د القاعده او د تروریزم له مسلې سره سیاسي چلند کوي. نو د ترهګرۍ له مسلې سره سیاسي چلند ستاسو په نظر ترهګرو ډلو ته څونه د دې فرصت برابروي یا دا فرصت ورکوي چې دوی له دې فرصت استفاده وکړي او بیا پیاوړي شي او د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه کړي؟
زه ګومان کوم د سیاله منځ کې د دیموکراتانو د جمهوریتانو د نور ګوندونو منځ کې د ملي ملاب ګټو د پاره کوم ضرر رسول پاکه باندې کمپاین وکړی سي. دا کار دی نه کې دی عمومي مسایل او پالیسي ته ګوري او که پالیسي مې سي آر جوړي معمولا د نسی په مرستو باندې دی بیا ملکی هغه مشکله مخکې جوړې شوې دغه خلاف هیڅ ګور نه سیاسي ډله حرکت نه سي کولای. دا سیاسي کې دا مسایل جز کېدای سي کمپاین منرانه د خپل ګټې په لپاره د خپل کمپاین لپاره ګټه ته پورته کورتکیه استعمالوي.
د چارو شنونکی عزیز الدین مارجو.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د تیر جمهوري نظام چارواکو او نورو سیاستوالو ته چې په هیواد کې پاتې دي یا هم له بهره هیواد ته راستانه شوي دي خوندیتوب کارتونه ورکوي. د دې کمیسیون غړي وایي دا کارتونه ځکه پخوانیو چارواکو ته ورکول کیږي چې څوک ګواښ ورته متوجه نه کړي، خو یو شمېر نور افغان سیاستوال بیا دا په هیواد کې د میشتو او راستنېدونکو سیاستوالو د څارلو او کنټرول یوه هڅه بولي.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي د تیر جمهوري حکومت چارواکو او نورو سیاستوالو ته د خوندیتوب کارتونو د ویش لړۍ پیل کړي. یاد کمیسون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې تیرونی هم د مخکینی حکومت ځینو چارواکو، جنرالانو او د ولسی جرګې غړو ته د خوندیتوب کارتونه ورکړي. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي له دې کارتونو څخه یې هدف دا دی چې پخوانیو چارواکو ته څوک ګواښ پېښ نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر کلاتوال چې دا کار تی اخیستی وای ل افغان شخصیتونو سره د اړیکو په کمیسون کې یو بور جوړ شوی چې د مخکنیو چارواکو او وکیلانو د خوندیتوب ترڅنګ د هغوی اړوند حقوقي مسایل هم تعقیبوي.
فقط اساسي ټکی پکې کم دا دی چې دغه وزیران، وکیلان او د تورته ځینې نور مامورین دا هر څوک یعنی نسی جلبولی که چېرته په چا باندې دوی حق حقوق ولري، دوی کولی شي چې همدغه بورد ته مراجعه وکړي، خپله عریضه ورته ورکړي او جانبین په وزرداشت دی هغه بورد د مسؤلینو چې په هغه کې د سترې محکمې د عالي شورا استازی هم ګډون لري، خپل عرایض او خپل ادعا په اثبات ورسوي، بیا بورد په دې باندې تصویب نیسي چې که چېرته څوک حق په جانبه باندې وي د هغوی
خو ځینې نور افغان سیاستوال بیا دا د طالبانو لخوا د پخوانیو چارواکو د کنټرول یوه هڅه بولي او وایي په داسې حال کې چې طالبان د عمومي بخښنې او امنیت ادعا کوي بیا هم هڅه کوي له دې لارې پخواني چارواکي تر څار او کنټرول لاندې ونیسي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر او سیاستواله شکریه بارکزی په دې اړه وایي
طالبان چې راغی اول ویل چې عفو کوو، دا چې معلوم نه و په چه باندې څوک عفو کیږي، بیا د انتقام اخیستنې پروسه پیل شوله، اوس بیا د مسؤلیت ورکوو ولو پروسه. زه نه پوهیږم که هغه افغانان چې هیڅ کوم ستونزې نه لري او غواړي خپل وطن ته راشي نو ولې باید د داسې یو لارې نه لاړ شي چې هغې ته په داسې سترګه وکتل شي چې ګویا د طالبانو له برکته دوی کوای شي خپل ملک ته راشي.
اغلی بارکزی هم دا شنوایی د طالبانو حکومت ځکه پخوانیو چارواکو ته د خوندیتوب کارتونه ورکوي چې د دوی خپل وسلوال ورته ستونزه جوړه نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي بیا پخوانیو چارواکو ته د کارتونو د ویش لړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت ته عادي ښودلو یوه هڅه بولي. اغلی کوفي وایي طالبان داسې مهال مخکینیو لوړپوړو چارواکو او وکیلانو ته د خوندیتوب کارتونه ورکوي چې دا مهال د پخواني حکومت ګڼ کارکوونکي، سرتیري او معترضې ښځې د طالبانو په زندان کې دي.
بزرگترین دستاور داره که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. دیگه مسئولیت
طالبان خپل تر ټولو لوی لاسترون امنیت بولی. نو خوندی توپ څه معنی که دوی رښتیا هم امنیت خوندی کړی وي ولې کارتونه ویشي؟ زه فکر کوم دا د تبلیغ یوه وسیله ده تر څو هغوی چې په بهر کې دي فکر وکړي چې هر څه سم دي او وهڅول شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د اوسني وضعیت د عادي کولو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو زندانونه د تېر حکومت د کارکوونکو، سرتیرو او معترض نجونو څخه ډک دي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د پخوانیو چارواکو په ګډون افغان سیاستوالو او د تېر حکومت غړو ته د خوندیتوب کارتونه ورکوي چې دوی له وړاندې د بشري حقونو په پراخ نقص او د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو په خپل سر وژنو، شکنجه کولو او ورکولو تورن دي. د تېر زمري یا صد میاشتې په 1 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې ویلي وو چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1 د مخکینی جمهوری نظام د کارکونکو پاړه د بشری حقونو د نقص لا 900 زیات قضیه ثبت شوی. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتی ځواکونو پر ضد د بشری حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې په خپل راپور کې لیکلی وو چې په دې قضیو کې وژنې، خپل ساری نیونې، ځورونې، ناسم چلند او ګواښونه شامل دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور رد کړی وو، خو یوناما ویلي وو چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي.
ازادي راډیو اوري اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. هند له کاناډا غوښتي دي چې په دې هیواد کې خپل ډیپلوماتیک پرسونل نمایي تراکم کړي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د هردیپ سنگ نیجر په نوم یو سیک فعال په کاناډا کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. دا موضوع زما همکارې فریده سیال تعقیب کړې په سټډیو کې راسره دی. فریده جان مهرباني.
مننه کور ودان نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هند له کاناډا غوښتي دي چې په دې هیواد کې خپل ډیپلوماټیک پرسونل نیمایي تراکم کړي. فاینانشل ټایمز د سشنبه په ورځ راپور کړی و چې هند دا غوښتنه وروسته له هغې کړې ده چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو په ښکاره د بیلتون غوښتونکو یو هندي په وژنه کې هندي جاسوسان ښکېل وبلل. دغه هندي بیلتون غوښتونکی چې هردیپ سنگ نیچر نومېده، د جون میاشتې په 13 د وینوکورو په خارګوټي کې د سکانو له یو معبد څخه بیرون د نامعلوم وسوالو په ډزو کې وژل شو. هند هردیپ سنگ درې کاله وړاندې د ترهګر نوم ورکړی و او هغه یې ترهګر بللی و. له دې پیښې وروسته کاناډا له هند سره هغه سوداګریز ماموریت هم وځنډوه چې مشري یې د سوداګرۍ او وزیر مریم نینګ کوله. دې وزارت د سپتمبر په 15 وویل کاناډا پریکړه وکړه چې د دې ماموریت خبرې د هردیپ سنگ د وژل کېدو په اړه د اندېښنو له امله وځنډوي. د کاناډا صدر اعظم ترودو د سپتمبر په 13 پارلمان ته په وینا کې ویلي و په فعالانه توګه د اعتبار وړ هغه تورونه تعقیبوي چې نیچر په وژنه کې د هند حکومت د جاسوسانو سره تړاو لري. هردیپ سنگ نیچر یو سکه فعال و چې د تیر جون میاشتې په 13 په د کاناډا په بریټش کولمبیا سیمه کې په ډزو ووژل شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. یو ریشا ریویو خپرونې په افغانستان کې د نجونو وضعیت کتنه کړې او لیکي د افغان نجونو چې د زده کړې لټه کوي کړاوونو د نړۍ پام ځان ته اړولی او نړیوال قدرتونه یې اړ کړي چې د دغه بیړني بشري بحران په وړاندې غبرګون ښکاره کړي. د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو د رسیدو په پایله کې افغان نجونې زده کړې ته د لاسرسي په برخه کې له سختو خنډونو سره مخ دي چې هم د دوی راتلونکي او هم د هیواد سوکالي له خطر سره مخامخ کړي ده. د دې لیکنې په دوام کې لولو چې دغه وضعیت د نړیوالو قدرتونو رول مهمه وي چې د افغان نجونو د زده کړې بحران ته ځواب ووایي، پر هغو اخلاقي مکلفیتونو او ډیپلوماتیکو مسؤلیتونو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه یې په غاړه لري. د ویریشا ریویو په لیکنه له زده کړو څخه د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د هغوی د شخصي پرمختګ مخه ډب کوي، بلکې د فقر او نابرابرۍ د دورې د دوام لامل ګرځي چې دا چاره به په اوږده مهال کې افغان ټولنه له سختو چلنجونو سره مخ کړي. خبرونه د دې لیکنې په یو برخه کې د یونسکو څرګندونو ته اشاره کړې چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد یاد کړی چې تر ټولو زیات ماشومان پکې ښوونځیو ته نشي تللی. په دې هیواد کې له ښوونځي بهر د پاتې شوو نجونو شمېر څه باندې 60% یاد شوی او ویل شوي چې د 2021 کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو سره دغه وضعیت لا بدتر شوی دی. یو ریشا ریویو په دې اړه چې نړیوال قدرتونه څه مسؤلیتونه لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول مهم بللی او ویلي دي چې ملګري ملتونه اخلاقي او معنوي مسؤلیت لري تر څو دا مسله یقیني کړي چې ټول ماشومان زده کړو ته مساوي لاسرسی ولري. له هند خبریدونکو بزنس استانډارډ ورسپانې په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي د سفارت چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماتانو سنبالولې. د شنبې د ورځې ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې د اکتوبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له بیړنیو قونسلي خدمتونو پرته نور ټول عملیات بندوي. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماتانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول د ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د بزنس استانډارډ په لیکنه د سفارت په تړل کېدو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه د ویانا د 1961 کال د کنوانسیون 45مه ماده حکم کوي چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي چارواکو ته وسپارل شي چې په دې سره د دوه اړخیزه ډیپلوماتیکو اړیکو د یوې دورې لپاره د پای ټکی کېښودل کېږي. د ورځپاڼې په لیکنه د هند حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د 2021 کال د اګست په 15مه وخته د طالبانو د رسېدو رئیس په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره تعامل د 2022 کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستاوه. ورسپانې د انډین اکسپرس هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په داسې حال کې چې هند په کابل کې تخنیکی ټیم لري، د طالبانو حکومت اوس غواړي چې نوې دلی ته خپل استازي واستوي. په نورستان کې د زنغورزیو زنګلرونکو سیمو اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د جنغوزیو حاصلات کم شوي دي. دوی وایي راتلونکي کال به هم حاصلات کم شي ځکه سږ کال اورښت کم. نور په دې راپور کې
منډول د نورستان په لویدیځ کې هغه لرې پرته ولسوالي ده چې پکې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه شتون لري او د خلکو د عوایدو مهمه برخه جوړوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال حاصلات ډیر کم دي. محمد صادق:
سږ کال د جلغوزو حاصلات د تیر کال په کچه ډیره کم وو. تکړه او ځوان سړی وکولی شو چې څلور بوجیو پورې او ضعیف او ناتوان سړی یو بوجو پورې جلغوزی وکړل. د تیر کال هر سړی د لسو بوجیو څخه ډیرې جلغوزی راټول کړی وو.
د نورستان په غرونو کې په طبیعي ډول راشنې شوي او ستړې شوي میوه لرونکي او نورې ونې قومونه خپل مشترک مال غني او د پسرلی په لومړی شپه ورځو کې پرې ناغه لګول کیږي او کله چې د میزان میشت پیل شي دغه ناغه ماتیږي او خلک ساتل شوی میوي راټولوي. ځایي خلک وایي له تیرو دوو کالو را په دیخوا د وچکالۍ او د نورو طبیعي آفتونو په وجه یې د کښتونو او بڼونو په حاصلاتو کې کمی راغلی دی. د منډول اوسیدونکی محمد یعقوب خان:
داسې میوې نشته چې داسې حاصلات نشته، داسې د ځمکو هغه نشته چې په هغې کې کوم رقم ته کوم کمبوتي رانشي. په جوارو باندې مشکل، په غنمو باندې مشکل، په مڼو باندې مشکل، په چارمغزو باندې مشکل، په جلغوزو باندې مشکل، په هر څه کې یا یو مرض لګېدلی دی یا یې نه کېږي.
د هغه په وینا چې د راتلونکي کال د جنغوزي او حاصلاتې هم لسه کال کم ښکاري.
جلغوزه سه کال بیخ نشته او بیخ صفر دی، پروس کال هم نه و او کال ته هم بیخ چې ګورم هېڅ نشته. سه کال چې کوو د کال چې دی دانه نو هغه تیار مخکې وتلی یي، جوزا میاشتې د هغه وځي دی، د بل کال جلغوزه تیار وځي دانې. درخت کې معلومیږي چې دا د بل کال تیار دومره دی او دومره کال ته کیږي او دومره نه کیږي. دا ونه دومره لري، دا هغه ونه دومره دریم کال شو، یعنی چې کال تم نشته جلغوزه نه لرو.
په یاد ولایت کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین هم مني چې سږ کال وچکالۍ بې وخته شدیدو بارانونو او سیلابونو یې ولسونو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. د نورستان په منډول، دواب، نورګرام، مرکز پارون او د واما ولسوالۍ په یو شمېر غرونو کې د جنغوزیو ځنګلونه شتون لري. که له یوې خوا ولسونه هر کال د جنغوزیو له ځنګلونو ښه عواید ترلاسه کوي، خو بل اړخ ته بیا همدا ځنګلونه د قومونو او کورنیو ترمنځ د جګړو لامل هم ګرځي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د غزنی او شمیر اوسیدونکو وایي ورزشي کلبونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځني فشارونه کم کړي. دوی وایي په دې کلبونو کې ورزشونه کوي ترڅو له ذهني او فزیکي پلوه له ښې روغتیا برخمن شي.
د غزنی ښار کندهار زړې اډې ته څیرمه تر څلور پوړیزي سوداګریزي ودانۍ لاندې تایخانه د تایخانې ته وخت په وخت یو شمیر کسان شکته کیږي. دلته د بدني ښکلا او فټنس ورزشي کلب دی. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې ډیری خلکو د ذهني فشار د کمولو، پام غلطولو، وخت تیرولو او له دې عمله له ډول ډول رواني ناروغیو څخه د ځان ساتلو په موخه ورزش ته مخه کړې ده. په دغه کسانو کې هلکان، زلمیان، ځوانان او سپینږیري کسان هم شامل دي. دغه کسان وایي چې اضافي وخت په لاس ورځي نو ورزشي کلبونو ته ځي او ورزش کوي تر څو ښه روغتیا، ښکلی بدن او تازه ذهن ولري. شاوخوا دیرش کلن نور محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی خپله له تیرو دوو کالو څخه ورزشي کلب ته ځي، خو له نورو ځوانانو هم غواړي چې ورزشي کلبونو ته لاړ شي او خپل ځان ناروغ وساتي.
ټولو ځوانانو ته یو خواهش دی چې داسې ورزش وکړي، خاص ورزش کې ورزش دی چې صحت زمين دی.
نبی الله میل بیا په یو بل ورزشي کلب کې استاد دی. دی وایي په اوسني وخت کې چې کله هم خلک تر ذهني فشار لاندې کیږي نو کلبونو ته مخه کوي. دا یو بهترینه او د خلاصون لار ده.
دا کلب ته را داخل سو موږ ټول مشکلاتو پسې لږ دروازه ور پورې کړو او دلته یوازې په دې فکر کې یو چې خپل بدن جوړ کړو، صحت ته کار وکړو او له نشو، له ځینو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پرېږدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کړو. نو دا نه یوازې د ذهن لپاره، د بدن د هر ویښته لپاره، د هر غړي لپاره دومره زیات تاثیر کوي.
بل لور ته بیا ډیری روغتیا پالان ورزش له بې ځایه تشویش کولو، له رواني فشار څخه ژغورلو، له ژور خفغان څخه ساتلو، ژر نه ژړېدلو، وزن کمولو، د حافظې غښتلو کولو، ښکلو اندامونو جوړولو، بدني سیستم فعالولو، اندېښنې لرې کولو، د خوب نرمولو، خوشحالۍ زیاتولو، له خوړو د خوند اخیستلو تر څنګ له یو شمېر ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره ګټور بولي. په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي ورزش په ټولیزه توګه یو ګټور عمل دی او خلک یې باید په هر حال او هر عمر کې وکړي.
په ټوله کې ورزش د روغتیا یا د جسمی سلامتیا د ساتلو لپاره یو اړین فکتور ده. د دې ترڅنګ یو سالم مصروفیت ده او انسانان په فکری لحاظ او پرواني لحاظ باندې له ځینو روحي او رواني ناخوالو څخه راساتي.
د بریتانوي ورځپاڼې ټیلیګراف ته څېړنو په اساس چې په ورځني ډول بدني ورزش د زړه ناروغۍ، ژړای او سرطان د ناروغیو مخنیوی کوي. د څېړنو له مخې هغه کسان چې په ورځني ډول 1.5 دقیقې یا زیات ورزش کوي نسبت هغه کسانو ته چې هیڅ ورزش نه کوي زیات صحتمند وي او په سرطاني ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان کم وي. خو سهار وخت ورزش کول تر ټولو ګټور دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت پر تړل کېدو څرخي. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پریکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سهشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور هم کمزوري کوي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر ویاند نبیلا مصرعلي په یو پوست کې ویلي اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متیو لا ویسا او د غراز دوه نورې ښځینه فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی سمدستي خوشی کړي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجنګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په دریمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د طالبانو د حکومت د فواید امی وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د خویدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته پرانستل شوه. د بهرنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اکثر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته استول کېږي. په هند کې د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. د نړیوال جام سیالي د راتلونکي پنجشنبه په ورځ د انګلند او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ په لوبې سره پیلېږي او افغانستان به د راتلونکي شنبه په ورځ له بنګله دېش سره د لوبې ډګر ته ووځي. او ساینس پوهانو پیر اګوستینی، فرني کروز او انیل هویلر د لمر د مختصرو وړانګو چې لنډې شېبې ثبتوي په اړه د خپلو تجربو په خاطر نن د فزیک په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. د دوی موندنې له بشریت سره د اټومونو او الکترونونو د نننۍ نړۍ د څېړنو لپاره نوې وسیلې په لاس ورکوي.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث مو زنوري است. نوري هر کله کوم په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چې چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماتانو سمبالولې د شنبې د ورځې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې سفارت یې ځکه وتړه چې هند د ډیپلوماتیک ملاتړ نه کاوه او له بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماتانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامې لمخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د هند ډیپلوماټیکو استازولۍ او د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کیږي، خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریو ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه غبرګونونه نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره یې له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستو. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټونه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټونه مرستې رسولی دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنیو ډیپلوماتانو په خبره، آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کېدو سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو وضعیت به څه ډول اغېزمن شي؟ دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی استانکزی صاحب، تاسو درځو د بحث ته ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډېر وخت تاسو ویل چې نه لرئ، خو که په پیل کې د دغه اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت تړل کیږي؟
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته اوریدونکو ته. عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لویه ستونزه په اوسني وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په بهر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یو لویه حقوقي خلا ده. په دې معنی چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه دی چې د کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لوی حقوقی ستونزه ده. را اروپا هند که مشخصا د هندیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافعو پر مبنا ولاړه وه، هیڅ وخت سیاست کې دایمي دوستي وجود نه لري. بنان هندیانو د خپل موجودیت له اول نه له افغانستان له مختلفو دولتونو سره چې په کابل کې حاکمان دي له هغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول روابط درلودل دي. په استثناء د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره کوم رابطه نه درلوده، هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې هندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي ده قنسلي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کېږي، او لبل خوانه د ما نظر داده چې اندیان تا پرده لاندل تا کابل سره راک وک برکر لری او لری بمنی چه دی کابل نه دیپلوماتان اومنی.
سانیزه سب فقط غیوه بلا پختنه که تاسو زواب کی نوی دیلی که دی افغانستان سفارت دست محل تلل کی گی چه دی افغانستان پا اکثر و گوانده و هیوادونو که دی طالبانو لخوا گمارل شو دیپلوماتانو تا اجازه ورکل شوی ده چه دی افغانستان دی سفارت چاری او دی قنسلگری و چاری مخته یوسی. فکر کوي چې د نوې دلی لخوا به طالبانو لخوا د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ اجازه ورکړل شي چې په نږدې راتلونکي کې هلته کار پیل کړي، ځکه چې موږ له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چارې به ډېرې تکنې شي، ځکه چې په هند کې په لسګونو زره افغانان اوسي، هغه هوا ته ډېر افغانان زی او راځي او د سفارت فعالېدل یو مهم جز دی.
ما مخکې برز درلوده چې هندیان کله چې په 2022 کال کې خپل سفارت پرانیزي هلته ډیپلوماتان لیږي. په ډېر طبیعي ډول دا ډیپلوماتان هلته د کار اړدي ناست د طالبانو له حکومت سره باید روابط ولري. البته پټ او محرم د ما باور داده چې زر یا ممکن په راتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلا نه چې د افغانستان سفیر په ډیلی کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي او په طبیعي ډول به حداقل د سفارت په سطح کې بیا د ډیپلوماتانو په سطح د روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکي بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي کنسولګریانې هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري. موږ په ډیلي کې هلته فرهنګي آتشه درلوده، د عالي تحصیلات آتشه هم درلوده چې متاسفانه هغوی ته به دغه موجوده حالت ډېر ستونزمند شي.
مننه کور ودان د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقي سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. کور ودان د موږ بل میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاری هم د ټلیفون لارې سره وصل شوی دی. انصاری صاحب، تاسو ته درجو ستانکزی صاحب ډیر وخت نه درلود، د دې لپاره مو دوه پوښتنې له ښاغلي ستانکزی نه مطرح کړلې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ نوې دلی سفارت وتړل شو، پخوانی ډیپلوماټان ویلي چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاوه سینه کوي، آیا خبره هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوې ستاسي خاګي ستانکي همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو په تیر نږدې دوه کالو کې د طالبانو د اسلامي تحریک راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو په ډیر بتی مګر دقیق شکل دوی په ځینو ګاونډي هیوادونو کې وکړای شول چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و، د هغوی له فرار وروسته چې میدان یې پرېښود او هغه حکومتونه چې پخوا و لکه د ښاغلي رباني په نوم چې کوم حکومت و او تیر ځل طالبان راغله هغوی فرار وکړه، مګر هغوی هغه نوم له ځان سره وساتلو، هغه بیرغ به په هر ځای کې رپولو. کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمېر هیوادونو کې وساتلی شو، پرته له پاکستان او سعودي عربستان او غالباً متحده عربي امارات. اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هېڅ پرې نه ښودل، د نړۍ په هېڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیه ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه. نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هېوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري، ځکه هغوی خپلو ګټو ته ژمن وي همیشه او له ملتونو سره د اړیکو پرې کون او یا هم له هغسې بې بندوبار او بې حساب او بې کتابه خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پشتوانه ونه لري، د هغوی مالي چارې، د هغوی د شفافیت مسایل، د هغوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وس کار هم نه دی. او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلومات په معلق شکل چې تر شا نه حکومت ولري، نه نظام ولري، نه جغرافیا ولري، هغې ته سفیر نه شي ویل کېدی. خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو د تجدید مسله ده، په دې مکس په کار دی که چیرته د هند حکومت په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او ورسره په ممبئی کې جنرال کونسلی او یا په نورو ځایونو کې نمایندګي بشپړې تړلې وي او بل شاته نوې سپارلې یا د سپارلو اراده ونه لري، دا به زه فکر کوم هغو افغانانو ته چې هلته په زده کړو بوخت دي او زرګونه دي، یعنی هر کال د زرو شاوخوا له زرو تر دوه زره افغان محصلین به هندوستان ته تلل، ته به لوړې زده کړې کولې، څوک د لاند محالو پروګرامونو لپاره تللی وو، څوک د لیسانس ماستری او ډاکټورا لپاره، هغوی ته به د کنسلۍ د برخې او نورې په علمي او تشخیصاتي برخو کې پراخې ستونزې راولاړی شي، او تر څنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پرېوځي.
بله مننه انصاري صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیک عرف یا هغه اړیکو موضوع ده، او بل د دواړو هیوادونو دی، هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماتیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت پخوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي، سږ کال هم ورته اعلان کړي خو آنلاین، تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نو افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم ورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي رادیو ته د سفارت تړل کېدو خبرګونونه څرګند کړي. وروسته به د څو تنو واورو. خو د سیاسي چارو شننکي طاهر زلان ته هم خره غلاست وایو چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوی دی. زلان صاحب، تاسو څرګندونه واوریدې د انصاري صاحب، مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل، تر اوسه پورې دغه سفارت پرانیستی و، د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي، خو پخوانیو د حکومت ډیپلوماتانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوي دیلی په سیاست کې د بدلون پیلامه وي، ځکه نوي دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل داسې محتاطانه دریځ غوره کړی دی.
سلام تاسو ټولو له لومړی اړخ خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نو موجود، نو ښکاره خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هیواد کې یا متقابل دوه اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو باندې کې کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي، زمونږ په ګوندۍ او په لرو ګوندۍ هیوادونو کې، یعنی د نړۍ په ګډ ګډ کې پراته دي. لدې کبل د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سلیم امور د سہولتونو او سنتیاو درمنځ د کول د پر ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړې و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې. همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانانه د زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکری مسله راځي، د تعلیمي اسناد مسله راځي. نو د دې لقبل د اړیکې
زمان صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چارې طالبانو ته وسپاري، د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلون کې یو منی یو دم خو دا کار نشوي کولای چې پخوانی لري کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي. آیا فکر نه کوي چې دا به یو د زمینی برابرول وي؟
دوه مسایل موجود دي. یو خدای تر کومه پورې چې تازه نو سیاسي پی خو کې دغه کوم څه څرګونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندستان دولت ته طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریز دا دی چې دغه ډله د زنو هغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنګونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دی نکات دي. خپل په داخل د افغانستان کې اوس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چي دي هغه د اطمینان وړ نه دي. نو لدې قبل هند فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زرګنی پراته له یو نړیوال مشروعاته د طالبانو استازي نوي استازي ومني.
بله من نزلان صاحب بیا به خبری وکو. انصاری صاحب، هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمهیز مهم لوبغاړی بلل کیږي. کړه شو دې ته د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې چین سموده مخ کې د افغانستان لپاره نوی سفیر وګماره او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو پرسمت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي. فکر نه کوي چې هند هم په همغه لور روان دی؟ له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان ورسر بلې د افغانستان د سفارتونو او د قونسلګریو چارې ترلاسه کوي. نوی ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوی ډیپلوماټ په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي، یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوی دی او د ترکیه حکومت هم دا منلی چې کولای شي کار پیل کړي. فکر نه کوي؟
موږ فکر کوو چې دغه نږدې دوه کاله چې په دې شکل لکه مخکې چې ما اشاره وکړې تیر شو او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادراس او یا هم دایره رامنځته نه شوه چې هغوی د حکومت جلا وطن حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تشخص د ایادی او یادادی د خوندیتابه او تحفظ غک پورته کړی شي. هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پریوتل او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکه ته راپریوځي لکه موږ او تاسو ګورو. یو دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډي دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامي او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندستان لومړی مقام ترلاسه کړ د 2 میلیارد نفوس واوخته. د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو پر راز کې قرار ونیو. دغه سي د سپوږمۍ هغې برخې ته تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد خپله سپوږمکۍ نه وه لیږلې. دا وشوه چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه هم وکړل. د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې د چین را مخکې کېدل د هندستان لپاره هم یو سیګنال وو او په دې لار کې به هغوی هم هڅه کوي چې خپل یوازینی رقیب په سیمه کې ترې نږدي چې دومره هغه هیواد ته ور نږدې شي چې دا اوس یې له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غږونه په پراخه کچه پورته کیږي. هغه د ټي ټي پي مسایل دي او که نور دي. ممکن هندوستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره د خپلو ګټو لپاره داسې هڅې وکړي چې رانږدې شي. پخوا هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د ځینو چینلونو له لارې دا سه حتی شوی چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا یو کړی شي او یا هم دا سه فرصتونه مساعد شي. او کله چې طالبان کابل ته راغله هم ستاسو به یاد شي چې راګوشو چې د هند سفارت استازي د راځي افغانستان ته د بهرنی چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن دا وي سفیر یا سفیر یا استازي راشي او سفارت ور وسپارل شي. یعنی ډېر پرانسته ورکل دا وي د امنیتي چارو دادی ورکل. نو فکر کوم چې د دې ترڅنګ دا کله چې ترکیه هم دې موضوع ته داخليږي. ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایی هیواد دی چې هم اروپایی دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمې له تاریخي بر قدرتونو دی. فکر کوم چې دغه مان اورونه به نورو هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خلیجي او افریقایي آسیایی هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیې په وساطت را میدان ته شي ترڅو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. زلان صاحب، هر هیواد چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلومات منلی دی یا په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا په دې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاري صاحب وویل دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوال لوتر دغه دو کلونو پورې چې په کابل کې طالبان حکومت وخت رسیدلی دی وضعیت ساري، بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلوده او د طالبانو حکومت نو منل شوی یوازې درې هیوادونو پر رسمیت پیژندلی و. دغه وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقونو د ټول شمول حکومت چې غربیان یا لویدیځ ډیر په ټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې او که بله موضوع شته ده؟
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه ده د نړیوالو دپاره، د زموږ د سیمې د هیوادونو دپاره هم چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمېر سیاسي قشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی، او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا راټول کړلی شي او په یو ډول باندې دغه اوسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی، هغه که جنگی وی او که غیر جنگی وی، په سوله ییز توګه باندې دوی تنظیم کی دغه چاره، یعنی دغه یو بالقوا احتمال د دې خبرې شته. نو د دې د قبل سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خونه راټولېدل او په رښتینی معنی هغه د ملي پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع، دا یو هغه څه دي چې په دغه وسنی چارواکو او د دوی په روان کړی سیستم باندې با باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه سی ونشي یو گاونډه هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. مونږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیله سره په رسمیت وپېژندل، د طالبان د نسکورېدون وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت، یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغه سی یو څه نشته دی چې دوی دواړه په سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده، د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملی کیږي پیل کیږي نو بیا به هند ته د دې ضرورت احساسیږي چې هغه یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټیټ رتبه کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسنی نظام سره اړیکه ټینګه، ځکه چې ټاپي پروژه خو د پرم ډیره مهمه ده.
مننه انصاری صاحب، ډیر وخت نه لرو، دوه دقیقې وخت لرو. کراته وای د نیوی ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوی تحول ته په پام سره په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوي چې دا اړیکې به نور هم سره پیاوړي شي، دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ انصاری صاحب کومه چې انصاری صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، ځلان صاحب کوم دغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایي مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو ګنجایش ته دی هند چې دی هغه په اقتصادي لحاظ باندې دا تیرو شل کالو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغه ډېر فوکس وکړ، کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ اسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت دی، تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغې سره ډېرې نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري د هغوی لخوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغه سی اقدام کوي. لاغې مخکې ځکه په سیمه کې له ډېر وخت راهیسې هندوستان د متحده ایالاتو سره په ډېرو سیاسي مسایلو کې ډیر نزدې ده نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسیې. نو لدې کبله د دې امکان کېدې شو خپل ځنې شرایط وي به محدود.
مننه زلان صاحب. افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاري د سیاسي چارو لشنونکي طاهر زلان او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانک زینه مننه چې په دې 15 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ.